د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو په دې پښتو خبرونه کې مزنور یاست نو هرکلی کوم. د افغانستان د جمهور ریاست چارواکو یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې ولسمشر کرزی غواړي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک دي، خو امریکایي چارواکي باید شرایط ومني. د افغانستان د انتخاباتو په اړه بیلابیل راپورونه لرو او دغه راز د حقیقت سره په پروګرام کې مو هم د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون له مشر احمد یوسف نورستانی سره خبرې کړې دي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره د کتنې په مقصد دمشق ته رسیدلی دی. په مصر کې د نوي اساسي قانون پر مسودې د دوهمې ورځې لپاره د ټول پوښتنې رایه ورکونې دوام لري. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، فریبا ظاهر د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د ولسمشر مانی یو ځل بیا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره د افغان حکومت پر شرایطو ټینګار وکړ. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو له ولسمشر حمید کرزی څخه وغوښتل چې د تروریستي بریدونو د قربانیانو حقونو ته درناوی وکړي او د بګرام زندانیانو د غیر قانوني خوشي کېدلو لړۍ ودروي. او د افغانستان ولسی جرګې د 1993 مالي کال ملي بودیجه د رای په اکثریت تصویب کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر مانی یو ځل بیا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره د افغان حکومت پر شرایطو ټینګار وکړ. د ولسمشر ویان ایمال فیزی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د دې لپاره په دې شرایطو ټینګار کوي چې نور له تروریزم سره په مبارزه کې عام افغانان قرباني نسی.
هو، قربانیان ته په پام کې سره چې افغانانو په تیرو یولس کلونو کې ورکړي پر امریکا د شرایطو د ایښودلو په برخه کې زموږ هڅه دا ده چې له امریکا سره زموږ د اړیکو د نوي فصل په پیلېدو سره بیا هم د افغانستان خلک د تروریزم سره د مبارزې په لاره کې قرباني نشي.
شغلی فیزی ویل چې تر دې مهاله د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو په تړاو له شرایطو پرته هیڅ ډول اختلاف نسته. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جوزف ډاونفورد تیرونی وویل که دغه موافقه په خپل وخت لاسلیک نسی نو په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه به د امریکا د کانګرس او د ائتلاف هیوادونو د پارلمانونو ملاتړ له لاسه ورکړي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو له ولسمشر حمید کرزی څخه وغوښتل چې د تروریستي بریدونو د قربانیانو حقونو ته درناوی وکړي او د بګرام زندانیانو د غیر قانوني خوشي کېدو لړۍ ودروي. د مدني ټولنو دغه فعالان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده، نن په کابل کې د ملي شورا د ودانۍ مخ ته راټول شوي وو. دوی خبرداری ورکړ چې که د افغانستان حکومت خلکو ته قانوني او د قناعت وړ ځواب ونه وایي، نو دوی به خپلو دغه مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د زندانیانو د خوشي کېدو په اړه بحثونه وروسته لاغ راپورته سوچي. د بګرام زندانیانو د دوسیو د ارزونې ځانګړي کمیټې شاوخوا یوه میاشت دمخه څه باندې 600 بندیان له بګرام زندانه خوشي کړل. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په کاپیسا ولایت کې دوی پای توغندويشتونکو دستګاوی نیولې دي. دغه ریاست له لوري په ویلامه کې راغلي چې د بی ام 12 ډوله توغندیو دغه دستګاوی د کاپیسا په کوهستان ولسوالۍ کې ترلاسه شوی. په ویلامه کې راغلي چې وسلوالو مخالفینو نیت درلود له دغې سیمې څخه د بګرام هوایي ډګر او نورې دولتي ادارې په نښه کړي. او د افغانستان ولسی جرګې د 1993 مالی کال ملي بودیجه د رایو په اکثریت تصویب کړه. په دغه بودیجه کې 428 میلیارد او 328 میلیون افغانۍ په پام کې نیول شوی چې 280 میلیارد او 422 میلیون افغانۍ عادي بودیجه ته او 1.48 میلیارد او 915 میلیون افغانۍ پراختیا بودیجه ته ځانګړي شوی دی. د روان مالی کال ملي بودیجه تر دې وړاندې هم د ولسی جرګې لخوا د وکیلانو په خبره د ځینو نیمګړتیاو له کبله رد شوی او د اصلاحاتو لپاره بیرته د مالی وزارت لیجل سوو. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه نړیوال خبرونه جنقال کو زوړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریې له جمهور رئیس بشار الاسد سره د کتنې په مقصد دمشق ته رسېدلی دی. دواړه مشران د سوریې د شخړې د ختمولو لپاره د جنیوا د سولې له کانفرانس مخکې چې د جنوري په 2 پیل کېږي خبرې کوي. ایران د سوریې د رژیم متحد دی. روسیا له ایران څخه غواړي چې د جنوا په خبرو کې ګډون وکړي، خو د امریکا متحده ایالات وایي تهران یوازې په هغه صورت کې په خبرو کې ګډون کولای شي چې له هغه مخکني ډیپلوماتیک تړون سره توافق وکړي چې وایي د سوریې په هر راتلونکي انتقالي حکومت کې باید بشار الاسد او د هغه نږدې ملګري شامل نشي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د بهرنیو چارو وزیر غندلی چې په بیروت کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر عماد مقنیه پر قبر د ګلوګېډۍ ایښې ده. واشنګټن وایي نوموړی مشر د تروریزم شنیع او ناوړه اعمال ترسره کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاند کیټن هایډن وویل د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دغه عمل غلط پیغام ورکړی او سیمه ییز اړیکې خراب کړل. نړیوال مرستندویان په کویت کې جرګه شوي چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې زیانمن شوو خلکو ته پیسې ټولې کړي. د غونډې مشري د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون کوي او په داسې حال کې جوړه شوې چې یوه اونۍ وروسته به په سویس کې د سوریې د سولې خبرې پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان ویل د سوریې سره د بشري مرستو د ژمنو د دوهم نړیوال کانفرانس هدف دا دی چې د 2014 کال لپاره د دې هیواد لپاره 6.5 میلیارد ډالر راټول شي. تیر کال په کویت کې د سوریې لپاره د مرستو په کانفرانس کې له 1.5 میلیارد ډالرو څخه د زیاتو بشري مرستو ژمنې شوې وې. د کویت د نن ورځې په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ګډون کړی دی. کیری د دوشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره یو ځای ویلي و چې د سوریې حکومت او منځلاري مخالفان د هیواد د بندو برخو ته د بشري مرستو په پرېښودلو سلا شوي دي، خو د بشري حقونو د څارنې ډله وایي د سوریې رژیم لا هم د بشري مرستو د ویش مخه نیسي. نن سهار د پاکستان په هغه روغتون کې اور ولګېده چې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پکې بستري دی. په راولپنډۍ کې د زړه د ناروغیو د پوځي روغتون چارواکي وایي اور ستر نه و او سمدستي مړ شو. دوی وایي د اور لګېدنې علت یې نه ده څرګند شوی او په اړه یې څېړنه روانه ده. مشرف تېره اونۍ وروسته له هغې له اسلام آباد څخه دغه روغتون ته انتقال شو چې خاصې محکمې ته د تلو پر لار ورباندې د زړه حمله راغله. د نوموړي مدافع وکیلان هڅه کوي چې بهر ته یې د علاج لپاره واستوي. په نیویارک ښار کې یوې نوې اوپرا یا تیاتر زیات مینوال پیدا کړي چې په یوې پاکستانی ښځې مختاره مایع باندې د سیمه ییزې شورا په امر ډلهیز او وحشیانه جنسي تیری پکې څرګند شوی دی. دا اوپرا د ګوتې نښان نومیږي او د نیویارک ښار په مرکزي برخه کې په یوې سینما یا تیاتر کې ښودل کیږي. په دغه ننداری کې د هند بالیوود او قوالیه هنرمندانو کار کړی او په جنوبي آسیا کې د دغه ناوړه او بدنامه جنسي تیری داستان پکې بیان شوی دی. په مختاره مایع باندې په 2002 کال کې د پاکستان په یو کلي کې د قومي شورا په امر په عام محضر کې جنسي تیری وشو. ادعا شوې وه چې د مختاره 12 کلن ورور د یو بل قوم له یوې جنۍ سره نامشروع جنسي اړیکې درلودل. قومي شورا د هغه د دغه عمل په غچ کې په مایع باندې د ډلهیز جنسي تیری امر ورکړی و. په مصر کې د نوي اساسي قانون پر مسودې باندې د دوهمې ورځې لپاره د ټول پښتنې رای ورکونې دوام لري. د رایو په مرکزونو کې سخت امنیت نیول شوی او دا د پوځ لخوا د پخواني جمهور رئیس محمد مرسي له لرې کولو راهیسې په مصر کې لومړۍ رای ورکونه ده. د سې شنبې په ورځ په مصر کې د شخړو له امله لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول. د مرسي اخوان المسلمین ډلې په ټول پښتنه کې ګډون نه دی کړی. د قاهرې یوې اوسیدونکې سلوا مصطفی د رای ورکونې په اړه وویل: زه راغلی یم چې اساسي قانون ته هو ووایم. د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال عبدالفتاح السیسی ته هو ووایم، او دا ځکه چې نوموړی پر ما سخت ګران دی. زما اولادونه وایي چې زه غلط کار کوم، خو زه غواړم السیسی د مصر جمهور رئیس شي. د نوي اساسي قانون ملاتړي وایي په قانون کې د فردي او مذهبي ازادیو او د ښځو د حقونو ډار ورکړل شوی، خو مخالفان بیا وایي چې په دغه قانون کې پوځ ته زیات واک ورکول شوی دی. او د عراق په مرکز بغداد او شاوخوا برخو کې د بمي چاودنو له امله لږ تر لږه 20 کسان نن مړه او زیات شمېر ټپیان شول. یو بم په بقوبه ښار کې په هغې خیمه کې خلاص شو چې خلک پکې د جنازې مراسمو ته راټول شوي ول. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. په خیمه کې د خلکو د وژل شوي سنی قومي مشر چې د حکومت ملاتړی و راټول شوي ول. د بغداد په شمال کې د یوې بلې چاودنې له امله 15 کسان مړه او 12 ټپیان شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت به د واشنگټن او کابل ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي، خو د افغان ولسمشر ویان وایي چې حامد کرزی غواړي دغه سند لاسلیک کړي، خو د افغانستان شرایط باید ومنل شي.
شرایطی که افغانستان داره این به دلیل است که ما میخوایم که فصل جدیدی از روابط و همکاری ها ما میخوایم با امضای موافقتنامه با علف تحریف ها باز بکنیم. در این فصل جدید باز هم مردم افغانستان قربانی جنگ علیه تروریسم نباشند.
د پکتیکا ولایت یو شمېر اوسیدونکي د افغانستان د راتلونکي لپاره د شفافو انتخاباتو ترسره کول مهم بولي.
خلک پوښیوي دي، عوام په دې پوښیوي دي چې له دغه بدبختۍ څخه د وتلو یوازنۍ لاره هغه شفافه ټاکنه ده.
د فراکوچان وایي دوی اکثرو د رایې ورکولو کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د حقیقت دې په پروګرام کې مو هم د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون لمشر احمد یوسف نورستانی سره په دې اړه خبرې کړې.
کچیر مو په داسې حالت کې په 100% د مملکت کې هم کچیر مو یو شفاف سرتاسري عادلانه انتخاباتو کړی شو، نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو لپاره دی.
د حقیقت دې د پروګرام ترڅنګ د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم درته خبرو، او د غراز د عراق د ورستۍ حالاتو په باب هم در اورو. د افغانستان جمهوریت ریاست وای ولسمشر حامد کرزی غواړي له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي، خو امریکایي چارواکي باید شرایط ومني. د سولې د ټینګښت لپاره عملي هڅې او د افغانانو پر کورونو د پوځي عملیاتو بندیدل هغه عمده شرایط دي چې ولسمشر حامد کرزی امریکا ته وړاندې کړي دي. د جمهوریت ریاست ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل دا شرایط د دې لپاره ایښودل شوي چې عام افغانان نور د تروریزم پر وړاندې د رواني مبارزې قرباني نه شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هڅه کوي چې له امریکا سره د اړیکو په نوې فصل کې د عامو خلکو د هغو قربانیو د تکرار مخنیوي وکړي چې په تیرو څه باندې لاسو کلونو کې ورکړي دي. د جمهوریت ریاست ویان ایمل فیضی وایي همدا لامل دی چې ولسمشر حامد کرزی هم د امنیتي سند د لاسلیک لپاره په خپلو شرایطو ټینګ ولاړ دی. ښاغلی فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر حامد کرزی په مجموع کې له دې سند سره موافق دی، خو د خلکو د خوندیتوب او ملي حاکمیت لپاره یې ځینې شرایط وړاندې کړي.
په مجموع کې له دې سند سره موافقه موجوده ده. ولسمشر او خلک غواړي چې دا سند لاسلیک سي، خو موږ د سولې د ټینګښت په ګډون ځینې شرایط لرو. دا شرایط مو د دې لپاره ایښي تر څو له امریکا سره د اړیکو په نوي فصل کې چې د همدې سند په وسیله پیلېږي، افغانان د تروریزم د جګړې قرباني نه وي، ملکي خلک باید خوندي وي، او امریکا باید په دوی باندې پوځي عملیات ودروي.
نږدې دوه میاشتې وړاندې مشورتي لویه جرګې تایید کړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ باید امنیتي او دفاعي سند لاسلیک شي، خو ولسمشر کرزی وویل تر څو چې د افغانستان شرایط ونه منل شي دا موافقه به لاسلیک نه کړي. د سولې د ټینګښت عملي هڅې په انتخاباتو کې نه لاسوهنه او د خلکو په کورونو د بمباریو بندیدل هغه عمده شرایط و چې ولسمشر حامد کرزی امریکایي چارواکو ته وړاندې کړل. څه موده وړاندې جمهوري ریاست وویل چې امریکایي چارواکو دا شرط منلی چې د افغانانو په کورونو به بمباري او عملیات نه کوي، خو د نورو شرایطو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. ولسمشر حامد کرزی ویلي په افغانستان کې سوله د امریکایانو او پاکستانیانو په لاس کې ده، او د امنیتي سند د لاسلیک لپاره باید په افغانستان کې سوله ټینګه کړي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که امریکا له ګوانتانامو او د پاکستان زندانونو څخه طالبان آزاد کړي، د سولې ټینګښت ته به زمینه برابره شي.
له ګوانتانامو او د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشی کېدل او په بیړې سره کابل ته د هغوی انتقال د مشورتي لویې جرګې غوښتنه هم وه. موږ دې غوښتنې ته احترام لرو. که د امریکا لخوا د پاکستان په همکارۍ داسې عملي اقدامات وسي، زه یقین لرم چې د سولې پروسه به عملا پیل سي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال د هرات والي سید فضل الله واحدي ته ویلي چې هیواد د افغانستان ټول شرایط منلی دي، خو په کابل کې د امریکا سفارت وایي دا راپورونه بې اساسه دي. د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په یو بیان کې ویلي چې په 13 نومبر میاشت کې د امنیتي سند په اړه خبرې پای ته رسیدلې، او په دې اړه د امریکا په دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی. د امنیتي تړون لاسلیک او له بګرام څخه د دواوی زندانیانو خوشی کېدل هغه موضوعات دي چې دا مهال پرې د افغان حکومت او امریکایي چارواکو ناندرۍ روانې دي، خو تر اوسه د دواړو برخلیک معلوم نه دی.
په داسې حال کې چې جمهوری ریاست د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره په خپلو شرایطو ټینګار کوي، د امریکا متحدو ایالاتونو یو وار بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت به د واشنگتن او کابل ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نشا دیسای بیسوال وایي دوی هیله مند دي چې افغان ولسمشر به د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه مثبته پرېکړه وکړي او دا تړون به ژر لاسلیک شي. په اړه یې د اتاس خبري اژانس د راپور مهم ټکي له اجمل انداورو.
دا خبرې د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نشا دیسای بیسوال د سی شنبه پورس په اشکاباد کې په یو خبري غونډه کې کړې دي. نوموړي په هغه کلنوي خبرو اترو کې د امریکایي هیات مشري کوله چې د سی شنبه پورس د ترکمنستان په پایتخت کې پای ته ورسېده. د ایترتاس خبري اژانس وایي د افغانستان وضعیت او د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي ودې راتلونکي په هغه پښتنو کې شامل و چې په دې خبرو اترو کې پرې تمرکز شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي ویلي د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کول د افغانستان او سیمې په ګټه دي. د ترتاس خبری آژانس د نیشا بیسوال له خولې زیاتوي چې افغانستان د نن د امنیتی تړون د لاسلیک ملاتړ شوی په ځانګړې توګه د دې هیواد د خلکو لوی جرګې د امنیتی تړون ملاتړ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې وړاندې ویلي سره له دې چې تر اوسه پورې د افغانستان سره د امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی او په دې هیواد کې د امریکایي او ناټو سرتیرو د راتلونکي په اړه پریکړه نه ده شوې، خو د امریکا متحده ایالات ژمن دي چې په دې هیواد کې د امنیت د ټینګېدو هڅو ته دوام ورکړي او په ډیپلوماټیکو او اقتصادي لارو چارو به د افغانستان یووالی ډاډمن کړي. پیسوال په دې باور ده چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې لوی پرمختګونه شوي دي او د امریکا متحده ایالات به د دې پرمختګونو د ساتنې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون پر لاسلیک په داسې حال کې ټینګار کوي چې د چهارشنبه په ورځ افغان حکومت یو ځل بیا پر خپلو هغه شرایطو ټینګار وکړ چې د دې تړون د لاسلیک لپاره یې وړاندې کړي دي. د ولسمشر حامد کرزی ویاند مل فیضی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ولسمشر حامد کرزی غواړي چې له امریکا سره امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کړي، خو امریکایي چارواکي باید شرایط ومني.
د کابل چاپی خبرونه هم د نورو مسایلو ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لانجی په اړه ځینې لیکنې خبرې کړي دي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره په افغانستان کې د امریکا تګلارې او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون وروستۍ پرمختګونه تا ځانګړي کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل مړي مخ کې لیکلي باراک اوباما د افغانستان په اړه خپل تګلارې ننګه کړي او ویلي دي چې په دې هیواد کې په خپل ستراتیژي باور لري. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرت ګرس د خپل خاطراتو په کتاب کې لیکلي چې باراک اوباما په افغانستان کې د ځان له لوري په تصویب شوی ستراتیژي باور له لاسه ورکړی. ویسا په خپل سر مقاله کې لیکلي امریکایي چارواکي غواړي چې لمر په دوه ګوتو پټ کړي او د خپل هیواد د دفاع د پخوانی وزیر په خبرو پرده واچوي. یا د ورځپاڼه وړاندې لیکي افغان حکومت ولې د رابرت ګرس د هغو سرګندونو په اړه چوپ خلو پات دی چې ویلي دي امریکا غوښتل چې د 2009 کال په انتخاباتو کې ولسمشر حامد کرزای له سیاسي صحنې لرې کړي. ورسپانه وایي ډېر د افسوس ځای دی چې حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلې او ملي شورا هم خپل دریز نه دی څرګند کړی. سرنوشت ورسپانه هم همدې موضوع ته په کتو د باراک اوباما د خبره راخیسته چې ویلي دي دا مهمه ده چې موږ یو درسته ستراتیژي ولرو، خو دا کار تل سخت او ستونزمن و. سرنوشت لیکي اوباما ویلي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې په سختو شرایطو کې دنده ترسره کوي او دای باور پرې لري. محور ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال هغه څرګندونه راخیستې چې ویلي دي د امریکا حکومت د امنیتی سند په تړاو د افغانستان ټول غوښتنې منلې دي. دا ورځپاڼه لیکي د امریکا د سفارت مرستیال هرات ولایت ته په خپل سفر کې د دې ولایت محلي چارواکو ته دا خبرې کړې او رسپانې دا پرمختګ د دې سند په اړه یو نوی باب بللی. اطلاعات رسپانې بیا په خپل لومړي مخ کې لیکلي افغان سناتوران د حزب اسلامي په وروستیو څرګندونو شک لري. رسپانې د ځینو سناتورانو په حواله لیکلي دوی د سولې لپاره د هر شنه څراغ هرکلی کوي، خو زیاتوي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي باید ثابت کړي چې په عمل کې د سیاست او سولې پلویان دي. اطلاعات لیکي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار خپل پلویانو ته ویلي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو ځینې افغان سناتوران وایي ترڅو چې حزب اسلامي د بهرنیو کړیو له منګولو راو نه وځي په دې خبرو یې باید باور ونه شي.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل کندیبای زور از جبیر
خب باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دیده پاره چی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
د ازادۍ په څپو پروګرام کې چې سبا په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر مسلې خبرې کېږي. په دې پروګرام کې دا مسله څېړل کېږي چې د ولسمشرۍ لپاره د 11 کاندیدانو درېدل به د دغو انتخاباتو پر شفافیت څه ډول اغېز ولري. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپله پوښتنه او نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادۍ راډیو اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اورېدل کېږي. شي بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې تمکیږو. د پکتیکا ولایت یو شمېر اوسیدونکي د شفافو ټول ټاکنو غوښتنه کوي. بلخو د یاد ولایت مدني ټولنې فعالان هم تیاری څرګندوي چې د راتلونکو شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره به یو شمېر زکاره څارونکي وګماري. په اړه نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیکا ولایت د یوشمر بدري بنسټونو غړي او اوسیدونکي د راتلونکو ټول ټاکنو د رڼو او شفافو ترسره کولو لپاره د افغان دولت او نړیوالو څارونکو څخه د جدي پاملرنې او همکاري غوښتنه کوي. بلخوا د نوموړي ولایت یوشمر مدني بنسټونو هم تیاری څرګند کړی چې د ټول ټاکنو د بهیر د ښه ترسره کېدو شفافیت او څار لپاره به په بېلابېلو ټاکنیزو حوزو کې یو شمېر کسان وګماري. د مدني ټولنې فعال نعمت الله خالد آزادۍ راډیو سره په خبرو کې راتلونکي ټول ټاکنې یو مهم پړاو او لملی او نړیوالو څارونکو غواړي چې د نوموړي بهیر نه په ښه توګه څار او نظارت وکړي.
خلک پوه شوي دي، عوام په دې پوه شوي دي چې له دغه بدبختیو څخه د وتلو یوازنۍ لاره هغه شفافه ټاکنه ده یا شفافه رایدهي ده چې باید ترسره شي.
د نوموړي ولایت یو تنځوان آزادۍ راډیو ته وایي چې د سیمه ییزې ادارې چارواکي باید په ټول ټاکنو کې مداخلې ونه کړي.
دولتي چارواکي باید لرې ترېنه واوسي، عام وګړي پرېږدي، باید ټاکنې په خپله وکړي او یو شفافه ټاکنې او خپل سرنوشت په خپل باید وټاکي.
د پکتیکا یو تن اوسیدونکی همت راحل ټول ټاکنې د ټولو شتناخوالو نه د وتلو یوازینۍ لاره بولي.
له دولتي چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې راتلونکي ټاکنې رڼا ډول باندې ترسره سي او همداشان مدني ټولنې او نړیوالې او سیمه ییزې څارونکي ډلې دا باید له ټاکنو څخه په روڼتیا سره دوی څارنه وکړي.
د پکتیکا د مدني ټولنو د همغږۍ دفتر مشر محمد یعقوب منظور وایي چې د یاد ولایت د مدني ټولنو یو شمېر غړي به د هغو حوزو د څار لپاره وګماري چې هلته نسبي امن موجود وي.
د مدني ټولنو د همغږۍ دفتر هم په همدغه برخه کې خپل رول ادا کوي او ژمن دی چې د رڼو ټاکنو لپاره په د پکتیکا په ډېری حوزو کې هغه حوزو کې چې نسبي امن پکې شته هلته خپل نظرین ولري او د رڼو ټاکنو څخه نظارت وکړي.
د پکتیکا د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ظراف ګل وایي چې د شفاف ټول ټاکنو د ترسره کولو لپاره هڅې ډېری
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر زیات کوشش کوي چې شفاف انتخابات وکړي. د دې شفاف انتخابات لپاره ډېر زیات لارې په کار اچولې دي. همدا رقم ته اوس فیفا یو مؤسسه ده چې هغه په د څارنې لپاره انتخاب شوی ده. همدا رقم ته نور مؤسسې دي او موږ سره په دې باره کې مرسته کوي.
د پکتیکا امنیت قمندان مل پاسوال دولت خان زدران وایي چې په نوموړي ولایت کې امنیتي حالت تر پخوا ښه شوی او هڅه کوي چې د هغو ټاکنیزو حوزو امنیت هم ډاډمن کړي چې نسبي ګواښ ورته متوجه دی.
پکتیکا ولایت یو مرکز هم نه کمیږي، ځکه چې په پکتیکا ولایت کې د پخوانه اوس امنیت ښه شوی دی. خلک تقاضا ده لري چې په هر ولسوالۍ کې باید موږ سیټونه ولرو، خپلې رایې په خپله خوښه باندې ورکړو. د دې نه وروسته موږ کوشش کوو چې هغه ځای چې یا تهدید شي یا تهدید ته متوجه شي، موږ به په هغه ځای کې بیا هم عملیات کوو، مقابلې ته مساعده کوو چې ښه ډاډمن امنیت لاړ شي.
د یادونې وړ ده ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایت شوراګانو راتلونکي ټول ټاکنې د راتلونکي لمریز کال د اوړي په 14 نیټه ترسره شي.
په فراه ولایت کې د کوچیانو استازي وایي چې دلته د کوچیانو لپاره په سمه توګه په ټاکنو کې د ګډون لپاره کارتونه نه دي ایښل شوي. دوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو غواړي چې د کوچیانو لپاره د کارتونو د ویش لپاره ښه زمینه مساعده کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې
لدی مخکې د فراه ولایت د نورو لورو سیمو خلکو هم د ټاکنو کارتون ته د نن لاسرسي خبره کړې وه. خو دا ځل کوچیان هم وایي دوی ته په سمه توګه د ټاکنو کارتونه نه دي ویشل شوي. د فراه ولایت د کوچیانو استازي وایي چې کوچیانو ته د فراه ولایت په لرې پرتو سیمو کې په ټاکنو کې د ګډون لپاره کارتونه په سمه توګه نه دي ویشل شوي. د فراه ولایت د کوچیان یو تن سرخیل عبدالغني وایي چې د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې کابل لزر کوچیان ژوند کوي، اما ډېر لږ کسان ته په ټاکنو کې د ګډون لپاره کارتونه ورکړل شوي دي.
ډېر خلک خوشبین دي کارتون اخی، اما چون چې دغه پلا چې دغه انتخابات کارتون دغه نفر چې رااله ته دغه یو دفتر چې رااله دا پرسونل لږ ودری کسو هم بیا اکس نه و هم بیا الته اکس په کارت کې هم شلوي. مشکلات ډیر خلک نس چې خلک مشکلات تر سره کې ډیر خلک پاتس، یعنی په 100% کې 40% کارت ونه خسته سنور ټول دغه سیولاړ کور مالدار کوچی هیڅ څوک نه دی راغلی ور تو چې خبره ده دفتر برته پورت سوراله پر رو
لبل خو د فراوله د ټاکون خپلواک کمیسیون چارواکي وای چې دی کابودر میاشت د فراه ولایت په دری پرتو سیمو کې د ټاکنو کارتونه ویشل خو کوچیان ورته پام نه دی کړی. میرویس عزیزی د فراه ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤل وایي چې دوی ډېره هڅه کړې چې ټولو خلکو ته په ټاکنو کې د ګډون لپاره کارتونه توزیع کړي. د هغه په خبره اوس هم هغه کوچیان چې کارتونه نه لري کولی شي د فراه مرکز ته راشي او کارتونه ترلاسه کړي. په فراه ولایت کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلومات لمخې کابو 13000 تنو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې چې 3000 کوچیان دي ټاکل شوی چې 1300 لمریز کال د حمل یا ورې د میاشت په 14 نیټه په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د حقیقت د پروګرام کې مو د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون له مشر احمد یوسف نورستانی سره د انتخاباتو اړوند مسایلو په باب خبرې کړې دي. دا پروګرام د خبرونه په دوهمه نیمایي کې البته په وروستۍ برخه کې اوریدلای شئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربېره د غراز لویو خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز، اسدآباد، پل علم، مهترلام، غزنی، لشکرګاه او کلات کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شي. پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي. او اوس هم یو سیمه ایز موضوع اخلو. د عراق د صدر اعظم مرستیال وای په دې هیواد کې د القاعده شبکې د جنګیالیو د ماتولو لپاره ملي یووالي ته اړتیا ده. هغه په امریکا غږ وکړ چې له عراق سره کومک وکړي. سلطان محمد سروري نور تفصیل اوروي.
د عراق د صدر اعظم مرستیال صالح المطلق پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا په ترڅ کې له امریکا وغوښتل چې د تروریستانو د ماتولو لپاره له عراق سره مرسته وکړي.
It is the responsibility of the world who decided to invade Iraq at that time to stand.
هغه هیوادونه چې په 2003 کال کې په عراق کې مداخله وکړه مسؤلیت لري چې په دغه سي یوې مرحله کې د عراق لڅنګ ودرېږي او ورسره مرسته وکړي. د عراق د صدر اعظم مرستیال زیاته کړه چې امریکا د په عراق کې خپل ملګری ملي روغې جوړیتا و هڅوي.
Weapon alone cannot do the job. It is important but
یواځې په وسلو کار نه کیږي. وسلې مهمې دي خو ټول کار نشي کولای. مونږ باید د عراق اردو هم پیاوړی کړو او په عین وخت کې په هیواد کې روغه هم رامنځته کړو. د عراق د صدر اعظم رسیال په داسې وخت کې د امریکا لیدنه کوي چې په وروستیو اونیو کې د عراقي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. د القاعده شبکې پلوي جنګیالیو په فلوجه او رمادي خارونو کې د عراق د پوځ دوه ټانکونه ویجل کړي او د پولیسو ګڼ مرکزونه یې نیولي دي. د ازادۍ راډیو عراقي څنګه ریپورت ورکوي چې وسلوالو مخالفینو د رمادي په خار کې د اسبات مرکز بیرته نیولی او دغه خار جنوبي سیمې په خپل لاس کې لري. په عین حال کې دولتي ځواکونه او ځینې سنی قبایل د انبار د ولایت پوڅو سیمو کې د القاعده شبکې او نورو قبایلو د جنگیالیو په مقابل کې خپل جګړې ته دوام ورکوي. د ازادي رادیو عراقي څنګه ریپورت ورکوي چې شاوخوا 800 کورنیو د انبار د ولایت په 1500 خوندزیو کې پناه اخیسته. د عراق اردو ویل چې دغه ولایت په لویدي زبرخه کې د عراق او شام د اسلامي دولت د ډلې اتو وسلوال کسان وژل دي. بلخوا د ایران بهرنیو چار وزیر محمد جواد ظریف پرون په بغداد کې ویل تهران د تروریزم ضد جګړه کې له بغداد سره مرسته کوي.
و موندل چې د عراق د صدر اعظم مرستیال وای په دې هیواد کې د القاعده شبکې د جنګیالیو د ماتولو لپاره ملي یووالي ته اړتیا ده. په داسې حال کې ده چې په عراق کې د القاعده او له القاعده سره تړلو د نورو وسلوالو لخوا د شخړو لړۍ له یوې مودې راهیسې روانه ده. له القاعده سره تړلو وسلوالو په وروستیو کې د عراق ولایت، مرکزي ولایت، انبار ولایت، رمادي او فلوجه ښارونو کې نفوذ ټینګ کړی دی. لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل په رمادي او فلوجه خارونو کې دغه ډلې د عراق د دولتي ځواکونو ټوټانکونه سوځولي وو او د پولیسو یوې پوستې ته هم اور اچولی وو. په عراق کې وروستۍ شخړې وروسته له هغې زیاته شوې دي چې له دې هېواده د امریکایي ټول ځواکونه ووتل او د امریکا او عراق ترمنځ هم هغه تړون لاسلیک نه شو چې له مخې یې په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته اجازه ورکوله. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربېره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي او وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو هم د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی میلمه دی. خو اوس جنقه الکوزه استډیو تر غلی وخت د افغانستان په افغانستان کې دونی می بجې کیدون کې دی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرټ کې به واوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر یو ځل بیا امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره د افغان حکومت په شرایطو ټینګار وکړ. د جمهور رئیس وایند مل فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې لپاره په دې شرایطو ټینګار کوي چې نور له تروریزم سره په مبارزه کې عام افغانان قرباني نشي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو له جمهور رئیس حامد کرزي څخه وغوښتل چې د تروریستي بریدونو د قربانیانو حقونو ته درناوی وکړي او د باګرام زندانیانو د غیر قانوني خوشې کېدو لړۍ ودروي. د افغانستان ولسی جرګې د 1303 مالي کال ملي بودیجه د رایو په اکثریت تصویب کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریې له جمهور رئیس بشار الاسد سره د کتنې په مقصد دمشق ته رسیدلی دی. نړیوال مرستندویان په کویت کې جرګه شوي چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې زیانمن شوو خلکو ته پیسې راټول کړي. تر اوسه پورې له 1 میلیارد ډالرو څخه زیاتې پیسې راټولې شوې دي. نن سهار د پاکستان په غوښتون کې اور ولګېد چې په خوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پکې بستر دی. په راولپنډۍ کې د زړه د ناروغیو د پوځي روغتون چارواکي وایي اور ستر نه و او سمدستي مړ شو. په نیویارک ښار کې یوې نوې اوپرا یا تیاتر زیات مینوال پیدا کړي چې په د پاکستاني ښځې باندې د سیمه ییزې شورا په امر د ډلهیز او وحشانه جنسي تیری نمایش پکې ښودل کیږي. په مصر کې د نوي اساسي قانون پر مساوده باندې د دوهمې ورځې لپاره د ډرو پښتنې رای ورکونې دوام لري. او د عراق په مرکز بغداد او شاوخوا برخو کې د بمي چاودنو له امله لږ تر لږه 20 کسان نن مړه او زیات شمېر ټپیان شول.
د افغانستان او نړۍ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې هم لوستلای او کتلای شئ. لمخینه وادي سره سم نور د راپور نو خبرېدو ته وارنه لرو. دوه اونیس پر وخت نه لرو. دوه اونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د انصاف په لټه کې واوري او ورپسې هم حقیقت څه دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې مو د کندوز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې د وی اوسیدونکو مېرمنې له اعلی خبرو چې وایي له شاوخوا شپږو کلونو را په دې خوا د خاوند له لورې له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده. شاهجان وایي یوه وړه لور لري او خاوند د دې ژوند ته ستر ګواښ ورپېښوي. شاهجان د خپل ژوند کیسه داسې بیانوي.
مشکل مې دا د خورجانې سیزی ورکړی وم په وړکینې کې او چاته او هغه سیده چاسیو پوډری سومونه ته ځاندا وسدا چاسیو پوډری او بیا له چاسیو پوډری ته نه مخ کیم به خراب او خراب کوی درلوده خپل رونی مو وازه خپل د لاسکلان ماشو مور مرکو بیا په سم د سیاو ځای ګرځو بل ځای ګرځلو چکان سره مې ګرځیدو او ما سیدا ز کو زرا سم مور رست ما پښتنه ما خبر دار نه کړه ویل چې د غزونه مستخیر ولید چې د غزونه بخښل سمخه
خا
او ځان د سیناستوم د پلار په کوڅه کې ناستوم ناستوم خو ولا سکاله د اماتیر کې ولا سکاله ځکه نه شه درم کوز ده ها پس له ولا سکالونه سره د ایران تم په سیلار سو کاله الته تیر کړ بیا دې طرحه له ایران ایران کې نوم ځان باندې بدل کړو بل نه ځان باندې خو پلار مې ورته ویل ویل یاد سره را پیدا کی ویل او کومړي یا ورتي خو هیڅ نشته منځ د امور ته ورته ویل ورونه ته ام د څه خو نه څه سینال در بچول عمر ته ایتا زوی ته نشته یا او تاسو به ورتي یا کو کو تو امور په ستوري په چاته ویل چې دا پیدا کی دی کتر ایران کې په لاغو نن
ته لک خبر د لاندې وکخه لاندې
ها بیا سره پیدا شو ذات یې یاد کړم چې یاد کړم د مونه د سکنه باندې را باندې کول خو ځانې د ظلمونه شي چې دا لاره کې په زورن د کرما په کوټه کې او باندې سر باندې کړو د کوم ستنه را ته خپق په خوپ کې ال باندې بلند زورن د کوم د شپې اوریدابه او مذکر باندې نو بالک بر اوره ما په خلو باندې بریخه او کله به انا کاری وس پوار کی به در اول ما یخ کی زنی کی څه زما به خو بیا خې زلمونه ناقه ناقه به خپل ما تکول ما خلکو مې خپل تر څنګ وو چې راځه د ازبی حنابت په ولس علي کې ما پلان کول مې هم څه ورس علي کې دې نه پلان ته خلکو څنګه وو چې اسه نامرد د علور دی بوزل دی دې ظالم تور کړی لور دی مړکې دیګه سبای لور دی مړکې دې زړه واستله مې مان څه ورس علي ته دې زړه واستله مې بیا رضای وکول پلان په کندوز سره چې رضا وکړه رضا چې وکړه رضا والا ته ویلې کندوز کې منته ویلې حقوق چې تاسو دا رضا شې دا تاسو دا ارزښت د ایمان سره تللې کېږي ایمان سره تللې ایمان سره تللې پلان ورته صحیح دی ما ورته صحیح دی ایمان سره تراولې ګلو ارزښت اتر سره راغلی نو پلان مې تور اتر دی ارزښت په څنګه کوله شه ارزښت راغلی نه راځي راغلی نه حقوق ته څنګه کوله قرار دا شړې لا راغلی ته په اربع کې ګس او ایمان پلان چې په لار کې نیولې یو یو اصل لاس ور باندې مات څه دوی دی والے حالت دا توسي او پولیسو دا
څنګه تاسو پلان وهلې
وو وو چې تاریخ ما کوا اریزه دی ولی کړی ته ما باندې
دا سره تاسو خاوند وسم پر بکیو کې یا په محلي پولیسو کده
نه ای ماطلار چې دا سنگری بهر وکی کی چې دا شانیرو هغه باندې دا سنگری ټول پر ماطلار خلک اسلام خلک ورته ویل چې دا سنده سړی دا تاسو څنګه دې ته سلام ورکړی دا موږ تاسو نه پریږدي پولیسو کمانډانټ او یار بس په کټ کې ماطلار ویل زه وسانه پرې د متا دا خلک سړی ته سلام ورکړی دا ما خپل حکومت ما نه پریږدي خپل اریزه ته زاري زه کوم تاسو ورې شي کو دا هغه سړی ورته ویل چې هیدا ما ونه ته ځان د نسدا دې سره له داز سره ما او صلات نه اخله نو ما 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 سیمه نو ما نخلو ما کاش نه کیږي چې دې کړې کنه ولا کدي به مرګ پرې ده ما دا زه چې له صلاح اخله صلاح دې وخت له وته خېدو صلاح سره ما ته نه وته خېدو نور سنگیره او له ګل سنگیره ټول کړو زرو ازاري ما پلار ته وکړ چې پاته دا غزلې ته چې تیر سره لور دې حالت مو ورکوا چې حالت دې بوي اته مور که خرابات وزي تاسو کور کې به یو مصرف خرچه به درکې کور شته به درکې وی پلان مې صحیح ده حزه دونه دلته کې نه اسې زما شو کال درې کال کېږي دا څنګه سلورم کال سې پلان به کور کې نه استایم نه خاصه است نه وی چیستا اواز یې انده غځنې ولر نه لور لور کال نه ده نه فقط نه راګي وس راځي کړه نه کل راځي دلته تاسو د سټینګ ته یو کړه پروس کای راځي ته کوم وخت راځي زورتان دا شهر اړه اوس خو سي فیصله اوس یو نیم کال نور و دا د لور ته دي اله شای اخلا و راګ نه کیندا چې کزار اته کوي ولې دی ما باندې اریزه کوله ولې سره اس دی وای او څه وای کړی ته وای چې تا ته کالي او کی تا ته ډوډۍ درځو چې پلان یې هوا ته ته په چا باندې نازیه دی وای چې تا خو سي کوم تا کار ځو را نه چې خو سي کوله کوم ځان دی خو سي کو نور مراته تعالی را کوي را ته بده خبرې را ته مان چې را باندې را باسي سلام لري هیڅ څه ورته نه راځي نو سم چا
واسلای د کما کړي واسلای
وختلین خبر مې سره کوم ځان کې ده خدای خاص ټکان سره ګرځي په نه یم ته نیمه
کوو حکومتي ادارو ته د وس مراجعه کړي
نن به ریږي کنه ما کوم دی وایي دا چې حساب کتاب وایي دا چې پاجرا کې وایي در سره کوم په قبر کې وایي زو والا کې جواز نه دی پرې ده
درې کال مخکې نو بیا تاسو د امام صاحب د امنی قومندانې ته مراجعه نه ده کړي
په اریزه کنه اریزه ورکه سستونه وخت بل نه راغی وځ دا ورته ان پرانت مې بیا لاشه او دې دا هغه وکړه دیا دا درځي په ستنه وکړه چې سره غړي کنه خو نه پری خودل کنه لمغ راځم چې مرګ اختار نه راکې باندې دستي اخته وای دا وای کوټه کې درته مو ستګه ټول تباسي لیوې مخې نه وای لار به وای تا سره ځو کې شي تاسو څنګه
غوښته نه د څه ده څه غواړي
غوښته نه انده د خوځانې چې زوای مې چې دی سره مې دا غدا خدا نه سره کی نه سره کیږي څو نه کال نو سره ورته کوځ ده کنه اسرون دا ذکرون دا البته مې دا شي کار نه کوي خو شي ځار کر راغلی بل تر نن ساعتي وز او غوښتنه وارم دغه ساري نه زپاس غار خوشی کوم بل نه را ان کوم چې دا لور نه را سره یې کنه انده ما تار شي دا غدا کوم دا خپل ځان مرم خود دغه شي نه رس په دغه رقم په کار نه ده بل نه کوم
مونږ د میرمن شاهجان له غوښتنه سره سم دا غي ستونزه د کندوز ولایت د بشری حقوقو د کمیسون د ساوي دفتر لمشر حیات الله امیدی سره تر حق را خغلی امیدی داغي په اړه پوره معلومات و غختل
قریش نام شوهرش
من ککلی د خوان نومي او کسیمه موجوده وی نموک حیات لیگو په جدي توګه دا مسله د امام صاحب له پولیس سره تر هکو چې د دې خوان ونیسی د امنیه قماندانې تیراولي او په جدي توګه د امنیتی ادارو لري قضیه چیرې
از طریق مراجع رسمي برشته سلیږي
تر څو ساعتونو وروسته مو کله چې له میرمن شاهجان سره اړیکه ټینګه کړه، نو ویلې د کندز د بشري حقونو د ساوي دفتر کارکوونکو ورسره اړیکه ټینګه کړې او ښاغلي امیری له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د امنیتي او عدلي ادارو له لارې د دې موضوع د تعقیبولو ژمنه هم وکړه. وروسته تر هغې موږ د کندز د امنیې له قمندان امان الله ابراهیمي سره هم په دې اړه مرکه وکړه او په سر کې مو ترې پوښتنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبر دی او که نه.
مونږ ته په دې نامو چا مراجعه نه ده کړې، د مرګ له ګواښ او له خاوند یې شکایت نه ده کړی. که شکایت یې مونږ ته راورسیږي، انشاءالله مونږ ورسره مرسته او همکاري کوو. هغه څوک چې دا تهدیدوي هغه د قانون منګلو ته سپارو او هغه څارنوالۍ او قضا ته لیږو.
قانون میکشیم او روان میکنیم به څارنوالۍ او به قضا.
یوه ستونزه چې دې موضوع کې شته هغه د دې میرمنې د میړه وصله ده. تاسو له ده او هغو کسانو سره چې له قانوني او غیر قانوني وسلې نه په کار اخیستلو په کورنیو کې پیښې رامنځته کوي څه چلند کوئ؟
اگر سلاح قانونی یا غیر قانونی اثبات شود که از طریق سلاح
که وسله قانونی یا غیر قانونی ثابت شي چې د دې وسلې په وسیله یو څوک ظلم کوي، د مرګ ګواښ کوي، مونږ یې له وسلې سره نیسو او هغه یې اړوندې ادارې ته سپارو.
دا میرمن وایي چې خاوند کومه وظیفه نه لري خو شخصي تومانچه لري، او که دا میرمن تاسو ته مراجعه وکړي ژمنه مو څه ده؟ څه مرسته ورسره کوئ؟
دې میرمن ته زموږ ژمنه دا ده کله چې هم مونږ ته راشي مونږ یې جنایي او کشفي ادارې ته لیږو او میړه یې له وسلې یا بې وسلې نیسو. تبن انقلاب شوی، په دې دیرشو کلونو کې په ټولو کورونو کې وسلې شته، مسؤول یا غیر مسؤوله. د دوی د ځان د امنیت ساتنې لپاره په وخت او زمان کې یې وسلې اخیستې. هیڅ کور نشته چې وسله دې پکې نه وي. تپانچه یا کلاشنکوب هر ډول وسله به وي، بیا هم مونږ له قانوني اړخه خپله مرسته کوو.
مننه ابراهیمی صاحب. داسې کورنۍ یا داسې میرمن تاسو ته درځي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله زیانمنې شوي وي؟
هو، مونږ ته څو میرمنې راغلي. مونږ څارنوالۍ ته قضیه لیږلې، په امام صاحب کې محبس نشته. اکثره میرمنې چې بیا مجرمې وپېژندل شي مونږ یې په کندوز کې د امن کور ته لیږو.
یعنی که میرمن شاهجان تاسو ته مراجعه وکړي داسې مرسته به ورسره وکړئ؟
بله بله بله.
هو هو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0202-27-822.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر احمد یوسف نورستانی زموږ میلمه دی. له ښاغلي نورستانی سره په دې پروګرام کې د انتخاباتو په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو، د دوی په تازه اقداماتو او نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړو. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي حمل میاشتې په 14مه نیټه ترسره کیږي. که څه هم اکثره عام افغانان د انتخاباتو ته دومره هیله من نه دي، خو د چارواکو په وینا دا انتخابات په حساس وخت کې کیږي او د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکی رول لري. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې موږ د خبرونه میلمانه شوي.
تشکر ستاسو نه.
کور آباد. خپل بحث به د رای ورکونې د مرکزونو له امنیتي طرحې څخه پیل کړو. په همدې اونۍ کې د کورنۍ چارو وزارت تاسو ته یو طرحه وسپارله او ویل چې د رای ورکونې د 6,875 مرکزونو له ډلې څخه د 414 مرکزونو امنیت نشي نیولی. دغه طرحې تاسو ته څومره د قناعت وړ ده له امنیتي پلوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د خبرو په تایید امنیتي ارګانونو د شنبې په ورځ موږ ته د رایګري د مرکزونو هغه دقیق احصایه وروستنۍ احصایه موږ ته راکړه چې په هغه کې موږ 6,875 مرکزونه موږ دوی ته وړاندیز کړی وو چې دغه مرکزونه موږ فعالوو او پخوا هم دغه مرکزونه فعال وو. تاسو وګورئ چې امنیتي لحاظ نه بیا هم فعالېدلی شي که نه. دوی یو ځل موږ ته راپور راکړه تقریبا 4-5 مخکې ویل چې د دې 6,875 مرکز نه موږ 259 مرکزونه فعالولی نه شو، نور کې انتخابات امکانات شته. نو د دوی وروستۍ ارزیابي چې زه هم بعضې زونونه دوی سره لاړم، د وروستۍ ارزیابي وښوده چې د
امنیتی ځواکونه ډېر تلاش کړی دی، دوی تللي دي مرکزونو ته، هلته یې وخت تېر کړی دی. چې هغه کې د وزارت دفاع، وزارت داخلي او د ملي امنیت نمایندګانو خلکو سره یې خبرې کړي دي، کلو ته بانډو ته.
تاسو اندېښنه لرئ چې ممکن دا مرکزیات څخه بیا هم د افغان ځواکونو وړتیا ته په کتو بیا هم هیله مند یې؟
موږ بیا هم هیله مند یو، د افغان ځواکونو وړتیا ته په کتو بیا هم هیله مند یو. هغه څه اندېښنې موږ لرو، مایده چې مثلا دغه مرکزونه کچېر موږ انتخاباته کو دا څلو درې نه فیصد یا څلو نه فیصد د مملکت کې زما د لپاره شخصا کچېر موږ په دغه حالت کې په یا فیصد د مملکت کې هم کچېر موږ یو شفاف سرتاسري عادلانه انتخاباته کړی شو چې خلک په ډېر لوړ کچه حالته برخه واخلي، نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو لپاره دی.
نورستاني صاحب، کله چې تیره شنبه ورځ د کورنۍ چارو وزارت تاسو ته غلس وسپاره په سبب باندې په مشرانو جرګه کې داسې انتقادونه راپورته شول چې کورنۍ چارو وزارت د غلس په ناسم ډول جوړ کړی. هغه وایي چې دوی عملا ولسوالۍ ته نه دي تللي، د هیواد نه امن سیمې نه دي لیدلي، فقط د ټلیفون په وسیله یا د راپورونو په وسیله دغه طرحه جوړه کړې. دوی وایي چې شاید د افغانستان په 50% خاوره کې هم انتخابات ونه شي. د سناتورانو دې خبرو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
د سناتورانو نظرونه ته موږ احترام لرو، دا د دوی خپل نظر دی. خو بیا هم زه په دې عقیده مند یم چې دا خلک د امنیتي ارګانونو تللي دي، دا بعضې مرکزونو ته هلته خلکو سره خبرې کړي دي، او داسې مشکلات پخوا موږ درلود. په تېرو انتخاباتو کې هم موږ درلود، خلکو داسې فکر نه کاوه چې دا انتخابات به وشي، خو تاسو ولیدل چې انتخابات په ډېر ځای په ډېر آرامۍ سره سرته ورسېده.
نورستاني صاحب، تاسو اوس هم د انتخاباتو امنیت ته اندېښمن یئ. تاسو ویل چې که چېرې د افغانستان په 100% خاوره کې هم انتخابات وشي، بیا به هم دا یوه غټه لاسته راوړنه وي د افغانستان لپاره. اما فکر نه کوئ چې که چېرې په 30% خاوره کې انتخابات ونه شي، د انتخاباتو مشروعیت به په یو ډول سره تر پوښتنې لاندې راشي؟
دا 30% داسې ځای نه دی چې مثلا په یو منطقه کې وي، دا 30% په ټول افغانستان کې وي. مثلا په امکان لري چې په نور ټول افغانستان کې بعض خلک اجرایه ته ونه وځي. دا یو معمول خبره ده په دنیا کې. ټول هر څوک چې کار تخلي، هر څوک چې د رای ورکولو هغه لري، هغه ټول رایګری ته نه ځي، رایه نه ورکوي. په آخره ورځ کې ځینې په کور کې پاتې کېږي، ځینې ځي رایه ورکوي. نو دغه 30% داسې نه چې دوه ولایت څنګ په څنګ کې، دا 30% په ټول افغانستان کې دي. مثلا یو څو مرکزونه مثلا په شمال کې بندي، یو څو مرکزونه په جنوب کې بندي، یو څو مرکزونه
دا څلور څو څارلس مرکزونه چې کورونا چارو وزارت وایي چې دوی به امنیت ونه شي نیولې، دا تر ډېره په کوم ولایتو کې دي؟
دا په هر ځای کې، دا په بدخشان کې شته، په غور کې شته، مثلا په فاریاب کې شته، په بادغیس کې شته، په هلمند کې شته، او داسې ممکن په پکتیا کې وي. دا داسې په ټول ولایتونو کې د افغانستان په شمال، جنوب، شرق، مرکز، په ټولو کې خواره دي.
د انتخاباتو په تړاو راتلونکو انتخاباتو ته یو لست کاندیدان ولاړ دی جمهور ریاست انتخاباتو ته. داسې ویل کېږي چې د شپږو کاندیدانو په اړه چې جمهور ریاست ته ولاړ دي شکایتونه کړي لویې څارندوالۍ ته، د دې شکایتونو د نویت په اړه باندې تاسو ته معلومات شته؟
نه، د شکایتونو په نویت په اړه باندې څه معلومات، تفصیلي معلومات نه لرم. خو داسې ویل کېږي، موږ هم د رادیوګانو د تلویزیون نه اورو چې مثلا دوی په جنګي جنایاتو مرتکب دي، آباد جرمونو کې دوی لاس درلوده. خو
کمیسیون د شکایت خپل وظیفه اجرا کړی دی، یعنی خلکو ورڅخه شکایت کړی دی او د شکایت په عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. چې
فقط تاسو د شکایتو په اړه دومره معلومات چې دا اکثره د جنګي جنایتکارانو په اړه باندې دي، او نور څنګه دوه طبیعت مسله هم پکې شامله ده؟
نه، دوه طبیعت مسله به نه پوهېږم چې شامل دي که نه، خو تر کوم ځایه پورې چې لازم و موږ په خپله د هغې څېړنې کړی دي. څوک چې چا چې موږ ته د دوه طبیعت په هکله وزارت خارجیه موږ ته راپور راکړی وو، هغه موږ د لیست نه پخوا ایستلي دي. او که چېرې نور هم پاتې داسې وشي چې مثلا بعضو وزارت خارجیه موږ ته د بعضو خلکو پیسې کې راپور راکړی نه وي او هغه کمیسیون د شکایت ته معلومه شوې، نو هغه
همدې شکایتو ته په کتو داسې هم ویل کېږي چې ممکن د دغو یوولسو کاندیدانو شمېر شپږ اوو ته راښکته شي. تاسو دا مسله تاییدوئ؟
دا څه نشو ویلی په دې شکې. زه فکر کوم چې دا به لږ وخت ونیسي، زموږ څارنوالیو محاکم به دغسې په سرعت سره مثلا دا مسله به پای ته ونه رسوي، څېړنه به تمام نه کړي، او د انتخابات لپاره هم تاسو ته معلومه چې تقریبا دوه میاشتې دېرش ورځې شل ورځې نور پاتې دي.
بله، ځینې نږدې درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې دي. د انتخاباتو په اړه باندې ستاسو جدي اندېښنه دا مهال څه ده؟
د انتخاباتو په هکله زما جدي اندېښنه امنیتی موضوعات دی، چه خدای را خواسته دسونه چه مثلا بعض در مرکزونه چه از فیلن ممتا امنیتی ارگانونو اتنان را کرده چه پده مرکزونه که انتخابات کیده شی، او دسونه چه در مرکزونه که نامینی پیدا شی و مگونه کرده شو چه حالت انتخابات خدای و از این تشویش دی اندشنه دی.
اینو تاسو اساسی ویره داده چه حقا مراکز چه او سه کرونا چه رو وزارت داد ورکلی چه دوی با امنیت بکنیسی، تاسو دا ویره لري چې ممکن هغه مراکز هم نام نشي او د نام نو مراکز شمیر زیات شي؟
یو تشویش زما سره دی حق لشته.
بله، د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته تاسو څومره هیله مند یې په دې شرایطو کې؟
زه فکر کوم چې موږ یو سلسله اقدامات په دې سکه کړی دي، د دې لپاره چې د درغلي او تخطي او تخلف یا د فساد مخه ونیسو. موږ خپل مسؤولین ته ټریننګ ورکوو او ټریننګ هم ورکړی دی.
نورستاني صاحب، په تېرو انتخاباتو کې ځینو زورواکانو او سیمه ییزو قمندانانو په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړه او په خپله خوښه یې صندوقونه ډک کړل د هیواد په ځینو سیمو کې، که څه هم تاسو ویل چې سږ کال تاسو د شفافیت لپاره بعضې تدابیر نیولي، دې مسلې ته په کتو څومره ډاډه یې چې انتخابات به شفاف ترسره شي؟
موږ امید واري چې دا ځل به دغه کارونه چې تېر انتخابات کې وشو تکرار نه شي. موږ په دې باره کې یو سلسله تدابیر نیولی دي چې اول خو موږ خپل کمیسیون مسؤولینو ته په دې اړه باندې ښه ټرینینګونه ورکړي چې کوم شیانو ته باید دوی متوجه شي او څنګه باید که چیرې دغسې شیان د انتخاباتو په وخت کې د راګیرۍ په وخت کې دوی سترګو ته راځي باید فورا موږ ته دې راپور راکړي. بله خبره دا ده چې دا ځل موږ د امنیتي ارګانونو سره ډېر زیات نږدې هماهنګي لرو چې په خاله کار فکر کوم چې
اما تاسو سرواکان هم شته چې حتی د امنیتی ځواکونو زور هم ممکن په غوښمه کې شاید پهونه رسیږي.
فکر کوم چې د ترڅو چې د مسؤول کمیسیون مسؤولین ترڅو چې امنیتی ارګانونه ترڅو چې خلک د خپل د کاندید نمائندگان دوی سره ملګری نه زورواکان په دغه رقم باندې یوازې دا کار سرته رسول نشي، دا کار کول نشي.
یعنی تاسو وایئ چې هلته څارونکي موجود وي ممکن دغه کسان مداخله ونه شي کړی؟
زه فکر کوم چې دا د جرأت به پیدا نه کړي.
اما په تېرو انتخاباتو کې داسې هم وشول چې حتی داسې کسانو چې هم کسانو ته پیسې ورکړې؟
هغه بل مسله ده چې په تېرو انتخاباتو کې ډېر کارونه وشو چې موږ د تېرو تجربو نه موږ ډېر شان زده کړي چې دا وار موږ غواړو چې دا قطعا تکرار نه شي. د خلکو نه زموږ توقع دا ده چې په ډېر ګڼ شمېر باندې باید انتخابات برخه واخلي. د رسنیو مثلا موجودات هلته په هر رایګیری سنټر کې مثلا د مدني جامع مثلا د خپل د کاندیدانو نمائندگان شتون هلته ډېر زیات مهم دی.
غیر مسؤوله وسلوال هم د حکومت لپاره هم یو سرخوږی ده. دوی یعنی له څو کلونو دوی حکومت غواړي چې په کندوز کې غیر مسؤوله وسلوال ورکې نه شي ورکوي، په غزنی کې بعضې نور ولایتو کې هم. دا څومره یوه اندېښنه ده تاسو ته د انتخاباتو لپاره؟
زموږ دپاره زه فکر کوم چې دا دومره خاص د اندېښنې وړ نه ده، ځکه موږ یقین لرو چې زموږ وسلوال امنیتي ارګانونه دومره پیاوړي شوي چې دغه شیانو مثلا دغسې زورواکانو یا غیر قانوني وسلوالو کسانو که چېرې خدای ناخواسته په دغه ورځ باندې څه دېتار شي چې اقدام وکړي د دې مخنیوی دوی کولی شي.
تاسو د څارونکو کسانو لستونه برابر کړي ترڅو د انتخاباتو په ورځ عملاً په مرکزونو کې څارنه وکړي، او دا کسان څومره دي؟
تېر انتخابات کې ګمان کوم چې 3 لک شاوخوا، د انتخاباتو لپاره موږ د 4 لک شاوخوا کسانو لپاره موږ امادگی نیولې ده. تر اوسه پر موږ ته یو سلو شپږ ویشت نهادونو موږ نه خواهش کړی چې مثلا دوی په اجتماع مشاهد و ناظر په انتخاباتو کې برخه اخلي. چې د هغې جملې څخه موږ تقریبا دیارلس سوه نفرو ته اعتبارنامې ورکړې ده. دې ورځو کې موږ ورسره خبرې کوو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی چارواکو داود علي نجفي چې وزیر ترانسپورت وزیر دی، هغه وویل چې په تیرو انتخاباتو کې امریکایانو لاسوهنه کوله، حتی په کابل کې د امریکا سفارت وښود چې څو ځله راته د کمیسیون ته غوښتل چې د یو کاندید په نافه باندې کار وکړي. دا ځل څنګه داسې لاسوهنه محسوسه ده؟
قطعا نه، دغسې لاسوهنه نه موږ محسوس کړی دی او نه چا داسې اقدام کړی دی او موږ هېڅکله پرې نه دو څوک د انتخاباتو په مسایلو کې لاسوهنه، که چیرې دا داخلي وي او که خارجي. موږ هېڅ چاته اجازه ورنکړو. دا کمیسیون کاملا بې طرف او مستقل وساتو.
په تېرو انتخاباتو کې یو بل مشکل دا و چې هغه کوم رنګ چې د رایه ورکوونکي ګوته په رنګېدله، هغه رنګ هم ستاندرد او معیاري نه و. یو کس کولی شي چې په مخه ورځ باندې دوه درې ځایه رایه ورکړي. دا ځل څه تدابیر نیول شوي تر څو انتخابات په یو ډول سره شفاف ترسره شي؟
دا ځل موږ ټول ډېر زیات هڅه کړې چې مثلا د انتخاباتو مواد ډېر زیات باکیفیت وسي. تاسو ګورئ دا زما لاس کې پروسه دا رنګ تللی نه دی چې تقریبا دا شپږ هفتې کېږي چې دا پروسه دلته پاتې دی. نو موږ کوشش کړی چې هغه رنګ د دې انتخاباتو لپاره انتخاب کړو چې د لا ځکه که ډېر دا تیزاب زیات شي مثلا د خلکو د لاسونو پوستکي دا شیان له منځه وړي، نو هغه حد اعظمي مقدار چې د انسان ګوته تحمل لري دغسې یو رنګ انتخاب کړی دی چې تقریبا یو وخت پورې که چېرې ته په بلیچ باندې هم ته ومینځې دا ځینه. او بله خبره دا چې دا ځله موږ یو دویم رنګ هم ترې استفاده کوو چې دا رنګ به په سترګو نه لیدل کېږي، دا رنګ به په خاص یو څراغ په ذریعه به لیدل کېږي.
بله، ولایتونو ته د رایه ورکونې مراکزو ته مواد انتقال شوي دي یا د مواد انتقال لړۍ پیل شوې
ده؟ مواد انتقال د غیر حساس مواد انتقال لړۍ شروع شوې ده.
مثلا څراغ مواد،
مثلا دا د ضرورت چې هغه بوت هغه کاغذي بوت یا نور مسایل او حساس مواد تقریبا هغه بالټ پیپر چې وایو موږ د ووټ کاغذ یو تیاره ورسېده او څلور تیارې نور هم په دې دوه درې ورځې کې راځي او دلته بسته بندي به کېږي او زونونه ته به لیږل کېږي ولایتو ته. ازانه به د ولسوالیو په هغه باندې به تحصیل
دا لړۍ به تر څه وخته پای ته ورسېږي؟
دا تقریبا فبروري د مارچ په پنځلسم دا شاوخوا،
یعنی حمل کې نږدې ممکن پای ته ورسېږي.
او ځکه دا مخکې هم موږ نه لیږو مخکې هم باید راګیري مرکز ته ورسېږي.
بله، نورستاني صاحب، وسلوال مخالفین یا طالبانو ګواښ کړی چې هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې برخه واخلي دوی به هدف وګرځوي، بیا هم هغوی ته ستاسو پیام څه دی؟ وسلوال مخالفین ته هغه کسان چې له انتخاباتو سره په مخالفت کې دي،
زمونږ همیشه پیام دا دی هغه کسانو چې د انتخاباتو سره یا د رژیم سره د دولت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت سره مخالفت کې وسلې دي په ځمکه کې دي، رادشي خپل څه غوښتنې چې لري د مشروع لارو نه راشي، کاندید شي، انتخاب دي کې خپل نماینده دغه مشروع لارو نه، قانون لارو نه، خپل سیاسي اهداف تر سره کی دي.
ډیره مننه نورستاني صاحب د خبرونه د پای شي بو تر رسیدلی روسي پښتنه داسې مطرح کومه. ډیر خلک په افغانستان کې خصوصا عام افغانان داسې فکر کوي چې د دوی رایه په راتلونکو انتخاباتو کې هیڅ ارزښت نه لري. دوی داسې فکر کوي چې ولسمشر مخکې مخکې ټاکل شوی د افغانستان په ډیره برخه کې دا ذهنیت خپور دی. د کسانو ته تاسو ویل غواړئ
ولسمشر د مخکې نه ټاکل شوی نه دی، ولسمشر به د افغانانو په رایه باندې به ټاکل کیږي. زه زما هغه وطنوالو ته، ټولو وطنوالو ته زما پیغام دا دی چې د دوی خپل رایه ته اهمیت ورکړي.
ډیره مننه نورستاني صاحب. کورم آباد زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر ډاکټر احمد یوسف نورستاني صاحب څخه ډیره مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
Shakana, oh, the butterfly, the yak is our shakana.
زبر تپا تیا کسر شکنا